درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. په پیل کې هم خبرونه. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبریالانو پرونی چاودنه چې د تروریستي حمله بللې وغندل. پرون د مزار شریف په طبيان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په وینا یو تن بوواژه او د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وشل شویو شمیر درې او د ټپي خبریالانو شمیر شپاړس بللی دی. توماس ویست نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلی واشنگتن د تاوتریخوالي دا بې مفهوم اعمال غندي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې هم پرون په یوه اعلامیه کې دا بمی چاودنه غندلې او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم په دې اړه په یوه ټویټ کې ویلي چې د طبيان په فرهنګي مرکز کې د شوي چاودنې پیښه له نږدې څاري. هغه دا چاودنه په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل ګزار بللی دی. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د دې کمیټې په د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن وای که څه هم دا کمپاین په ټول افغانستان کې هم مهاله پیلېږي خو شایي په ځینو ډیرو سړو سیمو کې یو څه وځنډیږي. ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکو تر څنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وای اسرائیل نن سهار د سوریه جنوبی برخه په توغندو وشتیا او د سوریه درې سرتیری ټپیان کړی دي. دولتي خبری آژانس سانا د پوزي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې سهار وختي د هما ولایت پر مسیاف شرط توغندی لګیدل دي. په دې پیښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ په باب تر ټولو سخت کې وکړول. مایک پینس په تیره دوره کې د ډونالد ترامپ مرستیالو. ښاغلی پینس نن ویلي تاریخ به له ډونالد ترامپ سره د 2021 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د یرغل ورولو په پیښه کې د هغه د رول له کبله حساب کتاب وکړي. پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس د کانګرس په ودانۍ کې و چې د ترامپ په زرګونو ملاتړو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ او غوښتل یې کانګرس د 2020 کال د ولسمشرۍ ټاکنو د نتیجو له تایید راوګرځوي. ډونالډ ترامپ هغه ټاکنې د اوسني ولسمشر جو بایدن په وړاندې وپایللې. مایک پینس وایي ولسمشر ترامپ غلط و. هغه څلور ستور مزلی چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړې وي نن د سپیس ایکس شرکت د چټکې الوتنې په مرسته مځکې ته راستانه شول. د دراګون په نوم کپسول چې دوی پکې سپارو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې ټمپا ته څیرمه پر اوبو راکښته شو. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیا او جاپان دغه ستور مزلی په تیر اکتوبر کې نړیوال فضایي تمځي ته تللي وو. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د سار کیا جنوبی آسیا سیمه ای سازمان د افغانستان پر ځای دوره ای مشري بنگلاديش ته ورکړه. د سار رادیو ولې دوره ای مشري افغانستان ته ورنکړه؟
متر څو پوری چې دوی پر رسمیت ونه پیژندل شي تر هغه وخت پوری د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغه کې هم دوی رسمیت نه لري.
د هلمند د کجکی اوسیدونکو وایي سینې له څنګه تیریږي خو ځکه د اوبو له نشټوالي شاړي دي.
موږ د اوبو پر غاړه پرته یو خو به مو نسته رود موږ څخه په شوت تیریږي هلمند رود.
د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو د طالبانو د روغتیا وزیر پر څرګندونو خبرګون شوډلې. د خصوصي شوانځیو خاوندان وای سشکال لش مرز د کوونکو نمونه ثبت کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ افغانستان ته ونسپارله. پاکستاني د نیشن رسپانی د سارک سازمان په دارالانشا کې د یوې سرچینې له قبل لیکلي دا پریکړه ځکه شوې چې د دې سازمان غړیو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تموچه په فبروري کې د درې کلونو لپاره افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمشي چوکي وسپارل شي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د جنوبی اسیا د سیمایزو همکاریو سازمان یا سارک غړو هیوادونو پریکړه کړې چې افغانستان ته د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ ونسپاري. د سارک سازمان په دارالانشا کې با خبره سرچینو د پاکستان د نیشن ورسپانې ته ویلي، د دې سازمان د منشور او مقرراتو پر بنسټ تموه چې افغانستان خپل یو ډیپلوماټ د سرمنشي چوکۍ ته وټاکي. خدا چې د سارک سازمان غړي د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني، له همدې عمله افغانستان ته د دې چوکۍ لور کولو ډډه کړې. د نیشن ورسپانې لیکي، د نیپال د بهرنیو چارو وزیر بهارات راج پودیل چې د سارک سازمان د دارالانشا مشري ورتر غاړي ده، له افغانستان پرته د دې سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو سره اړیکه نیولې او له بنگلاديشي د غلام سرور چې نوې سرمنشي ټاکل شوی د پیژندنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمنشي چوکۍ د دریو کلونو لپاره ورکول کېده، خو پر ځای اوس بنگلاديش ته دا نوبت ورکړل شوی دی. د طالبانو مو د سارک سازمان د دې پریکړې په اړه خبرګون وغوښت، خو وایاندي زبیح الله مجاهد کڅ سم ژمنه وکړه چې د معلوماتو تر بشپړولو وروسته ځواب راکړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپل ژمنه پوره نه کړه. په 2020 کال کې هم د سارک سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په دیناسته کې د طالبانو په ګډون د پاکستان د فشار لامل لغوه شوې وه. خو دا ځل افغانستان ته د سرمنشي چوکۍ د نسپارلو سره په ښکاره ډول هیڅ هیواد مخالفت نه دی کړی. افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف، بنگلاديش، بوتان، نیپال او پاکستان د سارک سازمان غړي دي، خو پر دې سازمان استرالیا، چین، ایران، جاپان، موریس، برما، سویلی کوریا، اروپایی ټولنه او د امریکا متحده ایالات هم د څارونکو رول لري. دا یادونه ده چې د سارک سازمان نوې سرمنشي هر ځل د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ټاکل کیږي، خو دا ځل د مخامخ غونډې پر ځای د وړاندیز په توګه نوې سرمنشي معرفي شوی او غړیو هیوادونو منلی دی. سارک یا د سویلی اسیا لپاره د سیمایزې همکارۍ سازمان د 1950 کال د ډسمبر په 8 نیټه د بنگلاديش د ډاکا په ښار کې د وو سویلی اسیایي هیوادونو په غړیتوب جوړ شو. خو د 2003 کال د اپریل په 3 افغانستان ته هم غړیتوب ورکړل شو. د دې سازمان مهم هدف د غړیو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ او ګډ کار لاري اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته زمینه برابرول دي.
لکه څنګه چې په راپور کې یادونه شوې وه، د سارک سازمان د نوبتي مشر په دورشل کې دا ځل د افغانستان وارو چې یو افغان ډیپلومات د دریو کلونو لپاره د دغه سازمان د سرمنشي په توګه وټاکل شي. خو په دغه سازمان کې سرچینو رسنیو ته ویلي دا چې د طالبانو حکومت د سارک سازمان د هیڅ غړي د دولت لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د سازمان مشر د افغانستان پر ځای بنگلاديش ته ورکول کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلان د سارک سازمان د مشرتابه د دې پریکړې په اړه د جنوبی آسیا د مسایلو لشنون کې شفیق همدر سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ نور څه داسې مسایل شته چې دغه سازمان مشیته د افغانستان د رسیدو مخنی ولې ده؟
طالبان په منطقه او په ټوله نړۍ کې منظوي شوی دي، ځکه دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوی. نو تر څو پورې چې د نړۍ د هیوادونو د خوانه یا د همسایګانو نه یا د سیمې د هیوادونو د خوانه دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغه وخت پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغه کې هم دوی رسمیت نه لري، ځکه په نړیوالو اړیکو کې چې کله تاسو رسمیت ونه لري، ډیپلوماټیکې راکړې ورکړې له هیوادونو سره ونه لري، نو بیا په هغه سازمانونو کې په هغه جوړښتونو کې زه فکر کوم بیا په هغه کې ځای کې ځای نه وي. کوم مثالونه د شمالي کوریا دی چې هغه هم له ډیرو دغه سازمانونو نه وتل دي، که څه هم په ځینې منطقي مسایلو کې له چین او له روسیې سره شته دی، لیکن په لویه کچه باندې هغه هم منظوي دی. افغانستان هم داسې دی چې اوسنی کوم حکومت چې راغلی دی هغه په زور باندې راغلی دی او قانون تر اوسه پورې هلته نشته دی. بشري حقونه، د ښځو حقونه، ډېر مسایل هلته شته دي چې نړیوال لا تر اوسه پورې مطمئن شوي نه دي او دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو په دې اساس باندې کوم تصمیم چې په سارک سازمان کې نیول شوی دی دا په همدې اساس باندې دی چې د منطقي هیوادونه لا تر اوسه نتیجې ته نه دي رسیدلي یا دوی په رسمیت نه دي پیژندلی. تر څو پورې چې دولت ونه پیژندل شي نو په هغه سازمان کې غړیتوب هم په هغه کې حضور یې یا حتی د هغې مشري او معاونیت او منشیتوب زه فکر کوم هغه بې معنی راځي.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه ایزو سازمانونو څو ناستې ترسره شوې. په ځینو دوی سازمانونو کې افغانستان غړیتوب درلود او په ځینو سازمانونو کې هم د نظر په توګه ګډون کوو. پخوا خو دې ناستو ته د طالبانو حکومت استازي ورونه بلل شول، نو که د افغانستان استازي په دې سازمانونو کې ګډون نه کوي د دې وضعیت تاثیر به پر افغانستان سوي او لوی لتونې تاسو په څه کې ګوري؟
علاوه له دینه چې شانګهای کې پسار کې پوایسی کې یا پنورو دغه سي مجالسو کې لکه د منځنۍ اسیا د ملي امنیت سلاکارانو د خوانه چې کوم دوري غونډي جوړیږي غوی ته نور بلل فکر کوم د ټولو کې دا ډیر زیات تاثیرات لري د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان په راتلونکي باندې او په اوسنۍ حالاتو کې علاوه له دینه چې دا سیاسي سازمانونه د اقتصادي راکړې ورکړې او اسانتیاوي هم یو بل ته رامسته کوي نو په دې ټولو اساس باندې دا د افغانستان خلکو ته د افغانستان راتلونکي ته یو زیان دی یو تاوان دی لیکن بدبختی دا ده چې اوسنی حاکمان چې دی د نړۍ سره د تعامل لار نه وړي د منطقې د ځینې هیوادونو غوښتنې اوسه مشروع غوښتنې دي وایي د تروریزم سره مخاطیه غواړي په افغانستان کې نزای غواړي همداسې بشري حقوقونه او ځینې نور مسایل چې طالبانو یې مخکې له دینه چې قدرت ته ورسي تعهد کړی و لیکن اوس هغه تعهدونو ته دوی ژمن نه دي نو په دې اساس باندې یو څه شک د نړیوالو د سیمې د هیوادونو شته دی
طالبان وایي د افغانستان د مسایلو په اړه دوی پریکړه تر ډیره داخلي بوت لري او د سیمې هیوادونو او ګوندې هیوادونو ته څه تهدید او مشکل نه پیښوي خو څه فکر کوي چې د سیمې هیوادونو او د ګوندې هیوادونو خصوصا د دې مهمو سازمانونو غړي ولې د افغانستان د وضعیت په اړه راضي نه دي او شوي پریکړه د ځان په وړاندې ګواښ او مشکلات بولي
اوس نړۍ د خلی او حیثیت لري کچیرته د نړۍ په یو هیواد کې نارامي وي مشکلات وي هلته د تروریزم اډي وي یا نړۍ د هیوادونو په وړاندې باندې هلته تحرکات وي نو زه فکر کوم چې بیا داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د 11 سپتمبر چې ټوله نړۍ بیا په غم باندې او په جنجال باندې سره اخته کولای شي په داسې حالت کې د نړۍ هیوادونه چې دي هغه یعنی غلی پات کېدل نشي خپل موخف لري د خپل مشروع ګټي لري د ملي امنیت مسایل لري نو په دې اساس باندې د دوی پریکړې چې دی هغه د خپل ګټو د خپل منافعو د خپل ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې دی او د خپل ملي امنیت په خاطر باندې دی چې دوی دا کړنې تر سره کوي
د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده
مننه چې ازادي رادیو اوري
د هلمند کې جکی ولسوالۍ وسیدونکو وای د مزکو ترڅنګ سین بهیږي خو د دوی باغونه هم ځکه د اوبو د نشوالې لامل وټشوي دي دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د هلمند سین څخه دی کانال ورته وکاشي ترڅو مزکه خړوب شي په دې موضوع د شریف الله شرافت راپور ووري
دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولار دی
زه مور ډیر شکر شاستی خدای را کریم ذکر را کړی مګر خپل اولادونه مې د غاړي دي
سم زمر خوږ وګوري راس یو څوک را واسته وی وروره کدا غس مستحقین
دا ژغونه د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د خلګو دی کوم چې د افغانستان په ساته د تر ټولو لوی وشت سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دی خو د جلوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه لته دی وچسی د هلمند هغه سین چې افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو وشت سین دی د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د خلک د جلوی سین په 2 کیلومتر کې پراته دي میرزا ولی د هلمند د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې وسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په لسګونه جریبم ځکلري د هلمند د سین تر غاړه پروتي خوای د جی سین پر غاړه باغونه او ځمکې د وبو د نشټوالي لامل وچ سوی دي
دغه پیپونه د شمشواله نو د بد وسو غاز وراچو اغه یو ورځ کار نکي صاحب مانه بیا ته بیا پټاو دي از مور کشتونه و چی ریز مور ډیر شکر شاستی خدای را کریم ذکر را کړی مګر خپل اولادونه مو د غاړي دي د مرته د کانال راو کړی چې مور ولس پر قرار شي
د جی سیمی او بل بسګر محمد ولی وای چی د جی سیمی د خلکو ټول اقتصاد پر کرهنه او مالداری ولاړ دی خوای د جی سیمی د خلکو څخه اوس کرنه او مالداری له لاسه وتل ځکه وبنسته
زموږ ولس دا سستړی دی د بنج کجکی د ولسوالی چې یو ډیر غټ ولس دی او به ملانس ولې زور د هر چا نه پرسیږي دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی چې زموږ د دغه روده څخه مشته یو والد مسعید سی والد راوخیږي دا زموږ خلک به ډیر وساسي نو موږ ستې څخه دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره وسی موږ به ډیر خوشاله یو او دوای ورته کوو.
نورالی او کریم الله د جی سیم یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیم د دې د سترګو په وړاندې بهرنی هیوادونو ته بیږي، خو وایي د دې خپل ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړې پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند د یو کانال ورته وکاشي.
اوبه نه لرو، ډېر مشکلات راسره سته. هلته استیمه پخوا د 1000 لکه روپیو اوس د 200 لکه نه دي. استیمه داسې سوي دي، کمې سوي دي، عیالونه راپسې دي. و ټولو مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي د الله د رضا دپاره تاسې دا کار موږ سره وکړي. وروره، موږ هم د الله د رضا دپاره دا 40 کاله جنګېدلي یو. تاسې هم زموږ خوږ وګورئ، راسئ یو څوک راواستوئ وروره. که دغسې مستحقین نه وو وروره، مې راته کاږي. او که زموږ اوبه ځي وروره نورو ملکو ته ځي، هلته وځي، موږ هم حق لرو وروره.
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو، خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تېرېږي، هلمند رود. او موږ د زمینداور خلک چې ډېر د اوبو سره په تکلیف په زحمت یو، د چشنګ اوبه هم نه لرو. د چشنګ د اوبو څخه سره خلک ډېر په تکلیف په عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکي ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 360 کاریزه لري، کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ شوي دي. د راپورونو له مخې دا خلک چې د کوم کانال غوښتنه کوي، د دې کانال چارې د پخواني ولسمشر ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال هم یو ځل پیل شوې وې، خو بیرته یې چارې درېدلې وې. او دغه راز د دوهم ځل لپاره بیا د تیر جمهوري نظام پر مهال هم څه اندازه کارونه یې مخته تللي وه، خو د نامنوی له امله یې چارې بیرته درېدلې وې.
په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د خبرې چې هڅه کوي د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي سختې نیوکې پارولې دي. څرګنده نه ده چې د ښاغلي عباد د خبرو ویډیو کله ثبت شوې، خو داسې ښکاري چې په پاکستان کې ثبت شوې ده، ځکه د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پکې په اردو ژبه خبرې کوي. د پاکستان بیرغ یې تر څنګ ځړېدلی او پاس په دیوال د محمد علي جناح تصویر اشکاری. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست د سرګندونې یو شمېر افغانانو په طالبانو د پاکستان د کنټرول نشه بللې ده. د دې موضوع جزئیات امید ظاهر مل پر راپور کې.
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد دی. هغه په دې ویډیو کې چې د ثبت کړنې ته معلومه نه دوای، هڅه کوي چې د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي.
لدی عمل چیز موږ ټوله دلچسپی پاکستان کې دا موږ وایو موږ د روزنې کوم پروګرامونه او قوانین او د لیسو کوم نصاب چې ده هغه د پاکستان په څیر شي. موږ د همدې کار په هڅه کې یو. موږ ته د دې ډیره اړتیا ده، خو که چیرې دا ټوله اسانتیاوي په افغانستان کې برابر شي.
خو د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي رادیو ته د دې موضوع د سپیناوي پاړه په یو لانج پیغام کې لیکلي، ویډیو مخکنی دا یوازې د طبي سیستم د معیاري کولو لپاره ویل شوی، نه د ټول تعلیمي سیستم په اړه. خو ښاغلي زمان بیا په خپل فیسبوک پاڼه د همدې موضوع په اړه لیکلي، د ټول عمر احتیاط څخه دا خدا چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته د افغان ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره سفرونه وکړو او هلته د ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره زمينه سازي وکړو. د هغو کسانو ته چې په دې اړه یې نیوکه کړې، د دښمن خطاب کړی او زیاتوي دوی نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. خو یو شمېر افغانان بیا د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد څرګندونې له پاکستان سره د طالبانو د پټو وعدو پوره کېدل او په طالبانو د پاکستان برلاسي بولي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي کبیر حکمل په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان ته د پنجابي سیستم او نظام انتقال بللی. د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي فضل ربیشینواری بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، قلندر عباد له افغانستان زیات پاکستان کې وي. د ولسی جرګې پخوانی غړي کمال ناصر اصولي بیا په خپل رسمي ټوټر پاڼه عدلي او قضایي ارګانونو ته د طالبانو د روغتیا د سرپرست وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کړې او زیاتوي، د قدرت انحصار باید بند او اساسي قانون جوړ شي، څو ټول افغانان نظامونه د ځان وګڼي او د ګډ دښمن توتیې شنډ شي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت سرپرست پاکستان ته ډیر سفرونه کوي. هغه تیر کال حقانیه مدرسې ته تللی او هلته یې وینا کړې وه. تر څنګ یې لږ دې 4 میاشتې وړاندې ټولنیزو رسنیو کې د هغې تصویر خپور شو چې د پاکستانی خبریال سلیم ساپي سره ناست دی. په دې تصویر کې لیدل کېده چې سلیم ساپې د رئیس په څیر د یو میز تر شا خو قلندر عباد مخته د یو عادي شخص په څیر په چوکۍ ناست دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوز نن یکشنبه ادعا وکړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې څخه باندې زر پوځیان وشل شوي دي. د بلې خوا مسکو د اوکراین پر ختیځ ښار بخموت خپل پوځي فشارونه نور هم زیات کړي دي. کیف وایي د ځوابي عملیاتو په لړ کې د بخموت ښار د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. د هم د اصلي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات
لکه چې څه باندې کال مخکې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل کړی، په دونیتسک سیمه کې د بخموت ښار پر سر جګړه ډیره دوامداره پاتې شوې ده. د لویدیز ګڼ پوځي شنون کې په دې باور دي چې دغه ښار خپل ستراتیژیک اهمیت لري. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن یکشنبه په اعلامیه کې ویلي په بخموت کې د روسیې تهاجمي عملیات لا هم دوام لري. د اعلامیې له مخې دغه عملیات تر ډیره پر لیمان، اف دی اف، مارینسکا او شختار ښارونو متمرکز دي. د لوی درستی دفتر ادعا کړې چې روسیې په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 1090 سرتیری له لاسه ورکړي او اته ټانکونه یې ویجاړ سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د جګړې په ډګر کې د دغو تحولاتو د خبر کاروالی نسی تاییدولی. د بریتانیا استخباراتي راپور او لویدیز شنون کې وایي روسیې ته د بخموت ښار د کلابندۍ او نیولو د هڅې پر مهال درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. یفګینی پریګوژین چې د واګنر شرکت اجیر پوځیانې په بخموت کې فعال دي، پرون د بخموت د دولتي ودانۍ په 100 کیلومتري کې له جنگي تجهیزاتو سره خپل ویډیو خپره کړې ده. تر ویجاړي مخکې د دې شهر د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 10000 کسانو ته رسیده. د اوکراین د پیاده ځواکونو قومندان الکساندر سیرسکی ویلي د بخموت سخت دفاع د دل ځواکونو سره په ځوابي عملیاتو کې مرسته وکړه. د اوکراین پوز نن یکشنبه خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د میزایلو د حملو احتمال خورا زیات دی. د پوز په وینا دوه کسان هغه وخت وژل سول او درې نور ټپیان سول چې روسي ځواکونو په خرسون کې پر ملکی اهدافو توغندي وویشتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخی تر دې چې د خصوصي شونځیو د مسولانو ستونزه در سره شریک کړو، احمد شیبر به درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د لویدیز ګڼو چاپي خبرونو په مزار شریف کې د شنبې د ورځې د 14 په اړه مطلب خبره کړې دي. دا 14 د شهر په دوهمه امنیتي حوزه کې د تیبیان په فرهنګي مرکز کې د خبريالانو د غونډې پر مهال وشوه. ګلوبل اند میل لیکي دوی ورځې وروسته د بلخ په مرکز کې دا 14 وشوه چې هلته د طالبانو والی مولوي محمد داود مسمل او دوه تنه نور په وی 14 کې چې دایښ مسولیت ومانه ووشل شول. د خبرونې په باور طالبان ول هم د خپل والی د وشلو د پیښو تحقیقات کول چې دا بل 14 په مزار شریف کې وشوه. میل آنلاین خبرونه د مزار شریف د پرونی 14 د خمسه پلو کسانو یو واکس پور کړي چې پکې درې تنه شکاري چې جامع په بینو لړلې دی او شاړي. میل آنلاین هم د پنځنبه د ورځې پیښته اشاره کوي او لیکي چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو تربیه وکمنې راورسته د دوی د بلخ والی تر ټولو جګپړې استاسې د چغو وشل شو. نیویارک پوسټ خبرونه د پرونی پیښې درې عکسونه خبره کړې دي. په یو کې پووینو لړلې کسان ناشتي، په بلاکس کې یو خبريال خپل ماته کمره پلاس کې نیولې ده. په درې ماکس کې هم هغه کوټه ښکاری چې 14 نه پکې شوې ده، هلته ماچ څوکۍ او وسایل ښکاری. نیویارک پوسټ لیکي چې د طالبانو یو ځینې مهم مخالف دایشت چې د دوی له بیا وکمنۍ راورسته د طالبانو پر غړیو او شیعه اقلیت ګڼډ پریتونه کړې دي. واشنگتن اگزماینر رسپانی بیا له افغانستانه د کډوالو د اصولو د برخې د وی مسولې کاترین چوانس لیکنه خبره کړې ده. چوانس د امام پونوم له امریکایي پوځانو سره د یو افغان شپاړونکو په وینا لیکي چې د یو لاغو کسانو څخه چې طالبان په سګر سیدل. امام وای چې د 2020 کال په اگست کې د امریکایي پوځانو تربتلو وروسته د تزنګ راغی چې هوایي ډګر ته له پاسپورت سره راشه. امام څرګندوي چې دا د طالبانو له لوري د دل لپاره یو دامو. چوان سوړندې لیکي چې دی له یو شمیر نورو سره د تخلیل یو پروګرام جوړ کړ، خو یو هم تجربه نه لرله او د بهرنیو هیوادو د حکومتونو له تګلارې سره هم آشنا نه و، اما بیا یې هم له دې رضاکارانه هڅو لاسوانه اخیست. د مقالې لیکوال بیا لیکي چې دوی څو اونۍ له امام سره کار وکړ، هغه ته نوې ټلیفون ورکړ، خوندي ځای ته انتقال کړ او څو میاشتې وروسته د افغانستان ویست. واشنگتن اگزمائنر وړاندې لیکي چې امام موس د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې هڅه کوي چې هغه افغانان له افغانستانه وباسي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی.
د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي تعلیمي کال رانیږدې شوه او د زده کوونکو د نمونو ثبتونه ثبتولو وخت دی، خو کم شمیر کورنیو خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي دي. دوی وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي ښوونځیو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. نور جزئیات نرگس مومن حسن زی پراپور کې.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودند و اینها یک بخشی از شاگردایشان بودند کاسته شدند، بالاخره عواید کمتر شدند.
د هیواد بګرام خصوصي ښوونځي مشر نصیر احمد پوپلزای وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي ښوونځي په ګټه کې 50% کموالی راغلی دی. نوموړی زیاتوي کې څه هم نوی تعلیمي کال پر رارسېدو دی او په تیرو کلونو کې دوی د کال په دې وخت کې ډیر زده کوونکي جذبول، خو په خبره سخت کال د زده کوونکو شمیر کم دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ثبت نام امسال تا هنوز اکثر
یو شمیر کورنۍ ول نوی کال ته نوم لیکنه نه کړي. د اقتصادي وضعیت له امله یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان دولتي ښوونځي ته انتقال کړي. دا منفی اغیز لري. زموږ اندېښنې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځي او د نه پیلې دوه پاړه دي. د قشر به سواد پات کیږي. ځینې استادان چې په دنده اوس بیکاره شوي او خصوصي ښوونځي چې پنګونه کړي هم ورته ستونزې جوړې شوي.
سرمایه‌ګذاري هم بر شان به مشکلات ایجاد می
د حضرت نبوي خصوصي ښوونځي مشر محمد يعقوب ابراهيمي هم وايي د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او د خصوصي ښوونځي فیس نشي ورکولای.
او دا چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، نو په ډیر لوړه کچه شاګردان له خصوصي مکاتب څخه دولتي مکاتب ته روان دي. نو د موږ اندېښنې دا دي چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، فکر نه کوو چې سکل به خلک په خصوصي مکاتب کې خپل اولادو ته ثبت نام وکړي. خو بیا هم خدای مهربانه ده، وګورو چې څه کیږي. داسې چې د یو ځای پورې زه آګاهي لرم، انشاءالله چې نجونو ته به ډیر زر اجازه ورکړي او انشاءالله بیرته وضعیت ډیر ښه شي.
یو شمیر کورنۍ هم مانی چې د اقتصادي ستونزو له امله چې ورسره مخ دي نشي کولای خپل ماشومان خصوصي ښوونځي کې شامل کړي. دوی وایي کوم ماشومان چې په خصوصي ښوونځي کې ول هم دولتي او تایسي پرچه کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکو سونا وایي
وخت کې کار او وظیفه وجود نه داشته باشد
کله چې کار نه وي نو موږ ورته نس لګښتونه په سختۍ لاسته راوړو. مجبور یو چې دولتي ښوونځیو ته ولي کو حد اقل سبق ووایي او له سبق پاتې نشي. که څه هم شخصي ښوونځي ور باندې ډیر کوښښ کوي خو څه
وکړو.
په ورته وخت کې یو شمیر ښوونکي چې په خصوصي ښوونځیو کې تدریس کاوه وایي ماشي اوس نیمایي ته راټیټ شوی او ډیری وزګاري شوي هم دي. په هرات ولایت کې د خصوصي ښوونځیو یو ښوونکي سکینه محمدي ازادي راډیو ته وویل
درآمد معلمین که تقریبا میشه گفت نصف نصف شده.
دخون که یه تقریبا ویلی شون این پنیم شوی. حقا امکانات چه بخواه من خلکو دورندی کول اوز من پلاس که نشتا. من خوشی نیو خودسی مدلس هم نکیگی. او دایت هم کما سرچینه نلرو.
چون من باید درآمد درستی وجود ندارم.
د نوی تعلیمي کال پیلېدو ته له لسو کمې ورځې پاتې دي، خو په افغانستان کې د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت او بل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي تړل کېدو موضوع د خصوصي ښوونځي فعالیتونه اغېزمن کړي دي. په افغانستان کې خصوصي ښوونځي د معرف د مضمونونو د تدریس تر څنګ تقویتي ټولګي او نوي سیسټمونه هم د زده کوونکو لپاره تدریسوو. د افغانستان د بشري حقونو د څار ادارې نن یک شنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز 538 ورځې تیریږي او 15 میلیونه نجونې بې برخلیکې دي. خو د طالبانو حکومت لا هم د دوی د ښوونځیو د بیا په اړه څه نه دی ویلي.
مخکمو خبر په راپور کې واوریدل چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد په څرګندونو خلکو بیلابیل خبرګونونه ښکاره کړی دي. دا موضوع مو د ازادي رادیو د فیسبوک له لوستونکو څخه پوښتل دي. یو شمېر لوستونکو ځوابونه را لیکلي دي. محمد رفیع حکیمی لیکلي وای پاکستان نه خبر نه يم چې څنګه نصاب لري، خو په سویس کې د آسیایي هیوادونو ډیپلوم هیڅ ارزښت نه لري ځکه دوی پوهیږي چې زموږ له پوهنتون خلک په زور هم ډیپلوم اخلي. بل اوریدونکی سعادت الله سلیمان لیکلی وای د طب د محصل په صفت ویلی سم چې دا یې ښه خبرې کړي دي. زموږ د طب په برخه کې تعلیمي سیستم نسبت پاکستان ته کلاسیک او پخوانی دی. بل اوریدون کې چې وفا روح الله نومیږي وایي زموږ تعلیمي نصاب له نړیوال بازار سره سم نه دی، اوس ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی. لدې